درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د اوس خاغری واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای پنامه، کمو یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امیده او ناشکره شي. او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي، ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د متعال خدای په نامه. د تهران رادیو درنو او محترم اوریدونکو سلامونه او مازدیګر مو پخیر. عزیزانو، نن د دوشنبه ورځ د 1404 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې 15 نیټه ده، چې د 2015 میلادي کال د اکتوبر 28 نیټې سره سمون خوري. له معمول سره سم به د خپرونې په سر کې لومړی د ایران، بیا د افغانستان او ورپسې به د سیمې او نړۍ تازه خبرونه درته وړاندې شي. بیا به سیاسي تبصره لرو چې په لبنان کې د امریکا او اسرائیلو د ګډې عملیاتي خونې اهداف څه دي تر عنوان لاندې دی. بیا به درته د ایران او نړۍ ورځپانو ته کتنه پروګرام خپره شي، او د نن ورځې وروستۍ خپرونه به مو هر کله راشوي چې په هغې سره به مو د نن ورځ یو ساعت خپرونه هم پای ته رسیږي.
ډیره زیاته مننه اغلی فاطمی، تاسې هم ستړي مشئ او زه هم په خپل وار خپلو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دوستانو هیله لرم چې د نن په یو ساعت خپرونه کې راټول شوي مطالب زموږ سره تر پایه واورئ او ستاسې د علاقې وړ به ګرځي کې. هر کله راشه خپرونه کې ستاسې را لیکل شوي غږیز پیغامونه او همداراز لیکلي پیغامونه مو ځای پر ځای کړي دي، نو امید لرو چې دا په زړه پورې پروګرام ستاسې خپل پروګرام هم په ذوق سره واورئ. نو مخکې تر دې چې خبرونو سرټکو ته ورشو، ورځو یې ویلنډې د میتا بیرته راګرځو. اوس په تهران کې د مازیګر څلور بجې شوې، پام وکړې د مهال خبرونو ته. خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وویل د اټومي انرژۍ نړیواله اداره باید سیاسي وسیله نه شي. ولایتي ویلي د ایران او چین اړیکې ستراتیژیک او ژور بنسټ لري. لنډې کوتل کې د تورخم لویې لاره د پرانستلو په موخه لاریون ترسره شول، او اردن د لویدیځ غاړې د الحاق په وړاندې مخالفت لري.
په خیر اغلی دوستانو، بیا هم زه تولا خوګرنی او زما همکاره غلی فاطمی ستاسې د درنو په خدمت کې یو. اوس هم د خبرونو دوام. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ټینګار کړی چې ځینې هیوادونه د اټومي انرژۍ نړیوال ادارې څخه د سیاسي موخو لپاره کار اخلي، او دا اداره باید بې پرې، عادلانه او منصفانه عمل وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال او د سیاسي او نړیوالو مطالعاتو مرکز مشر سعید خطیبزاده د روسي راشا ټورې شبکې سره په خبرو کې د اسنپ بیک میکانیزم په فعالولو کې د درې اروپایي هیوادونو او امریکا ورستی اقدامات غیر قانونی او بی اعتباره وګڼل، او اعلان وکړ چې ایران د بندیزونو او محدودیتونو پر ضد د مقابلې چمتووالی لري. د پارس ټوډای د راپور له مخې سعید خطیبزاده زیاته کړه چې دا اقدام نه یوازې له حقوقي پلوه باطل دی، بلکې له ستراتیژیک پلوه هم ناسم و، او اروپا او امریکایي په نړیواله کچه بې اهمیته ښودلی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د ناپیلو غورځنګ له سلو زیاتو هیوادونو له لوري د ایران ملاتړ او د بندیزونو نه منلو ته په اشارې سره ټینګار وکړ چې ایران منسجمه بهرنۍ پالیسي لري او پر نړیوالو حقونو ولاړه ده، او د امریکا یو اړخیز بندیزونه غیر قانونی او ناعادلانه دي. خطیبزاده همدارنګه ویلي چې ایران تل د اټومي انرژۍ نړیوال ادارې سره بشپړ همکاري کړي، او ټول تاسیسات تر دقیقې څېړنې لاندې دي. خو د اسرائیلو تیری کوونکي او د امریکا ملاتړ د همکارۍ بهیر ګډوډ کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ټینګار وکړ چې د اټومي انرژۍ نړیوال ادارې باید بې پرې او تخنیکي بنسټ وي، او د اټومي تاسیساتو ساتنه وکړي، نه دا چې د سیاسي موخو لپاره وسیله شي. د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي او د نړیوالو مطالعاتو مرکز مشر روښانه کړي چې زور او سلطه سوله نشي راوړلی، او په نړیواله کې په نړۍ کې د عدالت او امنیت ته راوستلو لاره همکاري او د نړیوالو حقونو احترام دی. د ایران خپل مشروع دفاعي حق تنی او هڅه کوي نړیوال تمرکز له اسرائیلي تیری او د فلسطین له مسلې څخه منحرف نکړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان د ملګرو ملتونو سازمان د جوړیدو د اتیایم کلیزی په مراسمو کې ویل امریکا او ځینې متحدین د ملګرو ملتونو د منشور تر ټولو لوی سرغړون کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو سازمان د جوړیدو د اتیایم کلیزی په دستورو کې څرګنده کړه ملګرو ملتونو نه یوازې د نړیوالې سولې پیاوړتیا، پراختیا او د هیوادونو هوساینې لپاره سازمان دی، بلکې د بشري دردونو او کړاوونو د عبرت نه خده. د پارس ټوډی د راپور له مخې بقایی ویل د ملتونو حقونو ته درناوی چې بنسټیز اصل دی، د هیوادونو په چارو کې د بهرنیو لاسوهنو په هر ډول ردولو پورې تړلی دی. له بده مرغه د ملګرو ملتونو منشور موخې د هغو خواوو له لورې په مکرر ډول سرغړونو او ناوړه ګټه اخیستنې سره مخامخ شوې چې ونه شوای کړی د لوړ ګڼلو له توهم څخه ځان خلاص کړي. له بده مرغه زموږ نړۍ د پې پایانه جنګ جګړو خپسکي سره مخامخ ده او انساني کرامت د تعصب قرباني کیږي. د بهرنیو چارو وزارت ویان زیاته کړه د قانون ماتونې او بشري حقونو سرغړونې تل د ځواکمنو لوبغاړو له خوا شوي او د قواعدو پر بنسټ د نظم په جعلولو سره خپله پالیسي د نړیوالو اصولو او قوانینو پر ځای راوستې ده. یو اړخیستوب له دې جوړیو شویو قواعدو پرته بل بنسټ نه لري. هغه ټینګار وکړ چې د ملګرو ملتونو د منشور اصول او موخې لکه د زور کارولو منع هیڅکله دومره د سرغړونې او فشار سره مخامخ نه وو لکه چې اوس د امنیت شورا د قدرتونو لخوا دی. امریکا او ځینې متحدین یې د ملګرو ملتونو منشور تر ټولو لوی سرغړوونکي دي. په دې دوو کلونو کې د فلسطین د تاریخي نسل وژنې سره هممهاله صهیونیستي رژیم پر سیمه ییزو هیوادونو بریدونه کړي او د ځینو هیوادونو او قدرتونو په ملتیا سره یې وو چې په یو ډول بې سزا پاته کېدل هم ورسره مل وو. بقایي یادونه وکړه، ایران د سولې او عدالت په لارې کې ثابت قدم لاتړی دی. موږ پر عدالت باور لرو. په دې ورځ کې راځئ یوازې ارمانونو باندې بسنه ونه کړو او د هغوی د ترلاسه کولو لپاره ژمنه هم وکړو.
د ایران د اسلامي انقلاب د رهبر سلاکار د چین له سفیر سره په کتنه کې د ایران او چین ترمنځ د تاریخي او غوره اړیکو په ژورتیا ټینګار وکړه. ویل د دواړو هیوادونو اړیکې ستراتیژیک او ژور بنسټ لري. د ایران د اسلامي انقلاب د رهبر سلاکار علي اکبر ولایتی په تهران کې د چین له سفیر زونګ پیو سره په کتنه کې د ایران او چین ترمنځ د تاریخي او غوره اړیکو په ژورتیا ټینګار وکړه. ویل د دواړو هیوادونو اړیکې ستراتیژیک او ژور بنسټ لري. په دې کتنه کې دواړو خواوو د ایران اسلامي جمهوریت او چین ترمنځ د ستراتیژیک اړیکو په پیاوړتیا او پراختیا ټینګار وکړ او سیمه ییز او نړیوال تحولاتو په اړه د نظرونو تبادله وکړه. دواړو خواوو د دوه اړخیزو اړیکو نړیوالو سیمه ییزو تحولاتو په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالاتونو د پراختیایي غوښتنې او د نړۍ په بېلابېلو برخو کې د دغه هیواد د لاسوهنو او همدارنګه په غزه کې د سونیستي رژیم د جنایتونو د واشنگټن د ملاتړ په اړه خبرې وکړې. ولایتي په دې کتنه کې د ایران او چین ترمنځ د تاریخي او غوره اړیکو په ژورتیا اشاره وکړه او ویل د دوړو هیوادونو اړیکې ستراتیژیک او ژور بنسټ لري او د سیمه ییزو نړیوالو تحولاتو پر وړاندې کې د دوړو خواوو همکاري لا نور هم پراخیدلی شي.
د ایران د برښنا تولید انتقال او ویش مدیریت شرکت یعنی توانیر او د ترکمنستان ترکمن انرګو شرکت د برښنا برښنایي تجهیزاتو او تخنیکي او انجینري خدماتو د پصادرولو په برخه کې د نورو همکاریو لارې وڅېړلې. د ترکمنستان د برښنا او انرژي سکتور یو پلاوی چې ترکمن انرګو شرکت د مشر الیاسوف پر رهبری د برښنا او انرژي په برخه کې د دوار خيزو ملګرتیاو د پراخولو په موخه تهران ته راغلی او د توانیر شرکت له مدیرانو سره په یو ګډه ناسته کې د ایران او ترکمنستان ترمنځ د نورو همکاري او امکانات وڅېړل. دا ناسته د ایران اسلامي جمهوریت او ترکمنستان ترمنځ د برښنا سکتور د همکاریو د پراختیا په موخه ترسره شو او د توانیر شرکت د مشر مصطفی رجبی مشدی پکې ګډون درلود. دواړو خواوو د برښنا تولید او انتقال په برخه کې د ګډو ظرفیتونو د پراختیا او د دواړو هیوادونو ترمنځ د برېښنا تبادله د زیاتولو لپاره د نویو ارتباطي لینونو د جوړولو په اړه هم خبرې اترې وکړې.
په ایران کې د روسیې سفیر ټینګار وکړ چې سره له دې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو ګواښ شته، هیواد یې له ایران سره د خپلې همکارۍ ته د ټولو ګډو پلانونو د ترسره کولو لپاره دوام ورکوي. په اسلامي جمهوریت کې د ایران د روسیې فدراسیون سفیر ویلي چې د مسکو سیتو رسپان سره په مرکه کې هغه اعلان کړی چې سره له دې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو بې احیا کولو هڅه کېږي، روسیا او ایران به خپلې همکارۍ په انرژي، ترانسپورټ او اټومي برخو کې پراختیا ورکړي. دوپ زیاته کړي ټولې دوه اړخیزې پروژې به په تیره بیا د شمال جنوب نړیوال ترانسپورتي کوریډر پراختیا او په ایران کې د تیل او ګازو برخه کې د روسي شرکتونو ګډون لا هم دوام لري.
قدرمن اوریدونکو، په ترکیه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوهم پړاو مذاکرات پر دریم ورځ لا هم روان دی. د طالبان حکومت ویا زبی الله مجاهد ویلي چې دواړه لوري د ستونزو د حل لپاره د خبرو پر دوام ټینګار کوي.
بالکل، په دې اړه هم راپورټ لرو. خو لومړی راپورټ به څه ولرو؟
لومړی راپورټ د د دغه وزارت د ویاند عبدالمتین قانې د معلوماتو له مخې یاد پلاوی به د اقتصاد همکاري او سازمان یعنی ایکو په ناسته کې ګډون
وکړي
او د افغانستان د استازیتوب ترڅنګ به په بیلابیلو هیوادونو له استازو سره هم لیدنی ولري.
نو ایران ته د پلاوی د راتک په اړه راپور لرو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امنیتي چارو مرستیال ملا محمد ابراهیم صدر د یو پلاوی په مشرۍ ایران ته سفر کړی دی. د دغه وزارت د ویان عبدالمتین قانې د معلوماتو له مخې یاد پلاوی به د اقتصادي همکاریو سازمان یا ایکو په ناسته کې ګډون وکړي او د افغانستان د استازیتوب ترڅنګ به د بیلابیلو هیوادونو له استازو سره هم لیدنې ولري. د کورنیو چارو وزارت ویان همداراز ویلي د پلاوی ګډون د دې لپاره مهم بلل کیږي چې د سیمې له هیوادونو سره د ګډو همکاریو د ترانزیتي لارو د خوندیتوب او د سیمه ییز ثبات د پیاوړتیا لپاره عملي ګامونه پورته شي. سرچینه زیاتوي تمره چې د ناستې په څنډه کې به د افغانستان پلاوی د ایران، ترکیې او منځنۍ اسیا له یو شمېر استازو سره د امنیتي همکاریو په اړه ځانګړې ناستې هم ولري.
هیئت به رهبری ستر پاسوال الحاج مولوي محمد ابراهیم صدر معین ارشد امور امنیتي وزارت امور داخله به منظور اشتراک در چهارمین نشست سازمان همکاری های بین المللی اقتصادی ایکو که با حضور وزیران امور داخله در تهران برگزار می گردد، به نمایندگی وزارت امور داخله امارت اسلامی افغانستان عظیم جمهوری اسلامی ایران شد. هدف از این سفر اشتراک در نشست متذکره و همچنان گسترش همکاری های منطقه‌ای و تقویت روابط دو جانبه میان کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی عنوان شده است.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالو او حقوقي چارو مرستیال کاظم غریب آبادی کابل ته راغلی او د فرامینو او حکمونو د څارنې او تعقیب له لوی رئیس مولوي شمس الدین شریعتي سره کتلی دی. په کابل کې د ایران سفارت ویلي په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د قضایي او حقوقي همکاریو، د محکومینو د لیږد او د ایراني بندیانو قونسلي ستونزو د حل په اړه خبرې شوې دي. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپور هولا هوتک د ښاغلي غریب آبادی سفر مهم بولي او وایي چې دا سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا او د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو په بهیر کې اغیزمن تمام شي.
دا سفر د افغانستان اسلامي امارت سره د ایران د لومړني لوړ پولي ډیپلوماټیکي سفر په توګه باندې د سیمې ثبات یو اړینه اقدام بلل کیږي. د قضایي همکاري په برخه کې دواړه هیوادونه د محکومینو د انتقال، د استرداد، د مجرمینو او د په دې برخه کې د قضا په اړه باندې درې ګونې معاهدو رامنځته کېدل د سفر کېدای شي د نورو طرزالعملونو د جوړولو سبب هم سي.
ټاکل شوی چې ښاغلی غریب آبادی د طالبانو حکومت له یو شمېر نورو مشرانو سره هم وګوري. هغه ویلي د اوبو سرچینې، د سرحدي حدودو دقیق په نښه کېدل او پر مدیریت یې د طالبانو حکومت له چارواکو سره خبرې کوي. فضل غنی حقمل، تهران، راډیو کابل.
د ایران د کرنې جهاد وزیر غلام رضا نوری قزلجا په یو پیغام کې د زعفرانو ملي ورځ د زعفران د یو ملي برند په توګه په نړیواله کچه د علمي او کلتوري معرفي کولو، د څېړنیزو، کرنیزو او سوداګریزو بنسټونو ترمنځ د همغږي رامنځته کولو او د دې بېساري محصول د ارزښت زیاتولو او صادراتي ظرفیت په اړه د عامو خلکو د پوهاوي لوړولو لپاره یو فرصت بللی. هغه ویلي چې د ایران زعفران په نړیوال تولید کې له 90% څخه زیاته ونډه لري.
قدرمنو اوریدونکو، وسم په ترکیه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوام پړاو مذاکرات راپور ووري.
په ترکیه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دویم پړاو مذاکرات پر دریم ورځ لا هم روان دي. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد ویلي چې دواړه لوري د ستونزو د حل لپاره د خبرو پر دوام ټینګار کوي. ښاغلی مجاهد زیاته کړی چې حکومت یې د متقابل احترام او ډیپلوماسۍ له لارې د شخړو د هوارولو ملاتړ کوي، خو خبرداری ورکړی چې پر افغانستان برید وشي ورته ځواب ورکړي.
ای باقی مانده مذاکرات کې در استانبول جریان در ما منتظر میمانیم تا نتایج آن مذاکرات هم بیرون بیا و جهتای مسئول نتیجه را با ما و رسانه ها شریک بسازن. در عموم امارت اسلامی افغانستان خواهان دیالوگ بوده و از راه دیالوگ میتانه که تمام پرابلما و مسائل حل شوه، ولی اگر خدای نکرده کدام جهت به افغانستان تجاوز بکنه یا حریم را نقض بکنه، طبیعی است که عکس‌العمل مشابه مواجه خواهد شد و حق دفاع بر افغانها محفوظ است.
بلخواد سیاسی چارو شنون که گلاغا حسنی وی پاکستان باید افغانستان سره د ښه ګاونډیتوب اصول په پام کې ونیسي او دوستانه اړیکو ته لومړیتوب ورکړي. د هغه په وینا دا ډول خبرې اترې کولای شي د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور فضا رامنځته کړي او د سیمه ییز ثبات لامل شي.
که پاکستان په دې باندې فکر وکړي چې موږ د خپل ولس لپاره باید کار وکړو، دا پاکستان باید په خپل ودرو، نو د ولس لپاره چې کار کوي دوی باید اقتصاد ته سخته توجه وکړي. پاکستان زمون اسلامي هوا د بعد اسلامت په چوکاټ کې مون سره ضروري په فضا کې سره کې نو دا ټول مسائل سره حل کو مون یو چې تفاهم په یو ټغر ناستا خبري دا د هر مسلمان وظیفه ده وجیبه ده او باید د لارې مخکې لاړ شي.
سرچینې وایي چې په استانبول کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر روانو خبرو کې پر ډیرو موضوعاتو موافقه شوې ده او تمه ده چې د نن ورځې تر پایه پر څو محدودو مسایلو هم هوکړه وشي. ټاکل شوې ده چې د خبرو تر پای ته رسیدو وروسته به یوه ګډه اعلامیه خپره شي چې پکې به د اوربند د غځولو، د لارو د پرانستلو او د راتلونکي ناستې د وخت او ځای د ټاکلو موضوعات روښانه شي. فضل غنی حقمل، تهران، رادیو کابل.
دوستانو خبرونه په همدې ځای کې پاتې راسيږي. لوی لنډې د مې وروسته به له تفسیر سره یو ځای حاضر شو.
سیاسی تبصره.
قدرمن اوریدونکو، په لبنان کې د امریکا او اسرائیلو د ګډې عملیاتي خونې اهداف څه دي تر عنوان لاندې سیاسي تبصرې ته غوږ شئ. پر لبنان د صهیونیستي رژیم د پوځ بریدونه نوي پړاو ته داخل شوي دي. اسرائیلو د اوربند په نقص سره پر لبنان نوي بریدونه پیل کړي. د لبنان او صهیونیستي رژیم ترمنځ د اوربند د 2024 میلادي کال په نومبر کې لاسلیک شوی و، خو تل بیب څو ځله هغه نقص کړی. اوس د لبنان پر ضد نوي جنگ جګړه په داسې حال کې پیل شوې ده چې په غزه کې ماتېدونکي اوربند رامنځته شوی. اسرائیلي پوځ د امریکایي افسرانو په همغږۍ او مستقیم څارنې سره پر حزب الله پراخ بریدونه ترسره کوي. پښتنه دا ده چې په لبنان د امریکا او اسرائیلو د ګډې عملیاتي کوټې هدفونه څه دي؟ د اصلي موخو له ډلې یوه پر لبناني حکومت فشار دی چې د حزب الله بې وسلې کول تعقیب کړي. لبناني حکومت مخکې ژمنه کړې وه چې د حزب الله بشپړه بې وسلې کول به د 2025 کال تر پایه پورې ترسره کړي، هغه موضوع چې د حزب الله له سخت مخالفت او مقاومت سره مخامخ شوي. او د دې ډلې مشرانو په تېره بیا شیخ نعیم قاسم د سرمنشي په توګه څو ځله اعلان کړی چې هیڅکله به بې وسلې کولو ته غاره نه ږدي. مهمه خبره دا ده چې په وروستیو کې حتی د عربي نړۍ ځینو اهل سنت شخصیتونه هم د حزب الله د بې وسلې کولو پر ضد دریز نیولی. له همدې امله اسرائیلو د امریکا په ملاتړ او همغږۍ سره یو ځل بیا د لبنان پر حزب الله بریدونه پیل کړي. بله موخه د لبنان د حزب الله د پوځي ځواک د بیا جوړولو مخنیوی دی. صهیونیستي رژیم اندېښمن دی چې حزب الله به فرصت ترلاسه کړي او خپل پوځي ځواک به بېرته راژوندي کړي. په وروستیو ورځو کې هم په دې اړه راپورونه خپاره شوي چې حزب الله د خپل پوځي ځواک بیا جوړولو په حال کې دی او له پخوا څخه پیاوړی به د اسرائیلو مقابلې ته دوام ورکړي.
همدارز دوستانو، نو د اسرائیلو رژیم د سیاسي تړون لپاره د انتظار ستراتیژي لري شوی او د تدریجي پاوز فشار پالیسۍ ته مخه کړي، نو میداني واقعیتونه تحمل کړي دي. د دې بریدونو دریم موخه د اشغال شوو سیمو داخلي حالات پورې تړلې دي. نتنیاهو د غزې په جګړه کې له نسل وژنې سره سره په پوځي لارو خپلو موخو په تیربیا د صهیونیستي اسیرانو ازادۍ ته نه دي رسېدلي. سربېره پر دې د حماس له منځه وړل یا بې وسلې کول هم نه دي ترسره شوي. پر دې بنسټ له داخلي مخالفانو او ځینو کابینې متحدینو څخه سخت فشار غالي، او حتی له مخکې وخه د پارلمان ټاکنو د احتمال په اړه راپورونه خپاره شوي دي. ځینې نظر پوښتنې هم د لیکو د ګوند تدامه په باور پور کولو او په پارلمان کې د دې ګوند د څوکیو کمولو هم ښایي ده. تفسیر پای. دوستانو، اوس به زموږ همکاران درته د ایران او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه وکړي، او همداراز له هغې وروسته به درته د نن ورځې وروستۍ خپرونه هرکله راښه وړاندې شي، چې په هغې سره به زموږ د نن مازدیګر یو ساعته خپرونه هم پای ته ورسیږي. نو دا هم تاسې او دا هم د ایران او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه.
روت سپانو تا کتنه.
از عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینه ومنه. د خبرمن په دې شیبو کې زفاطمی ل خپل محترم همکار
علي اصغر عابدی سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شوی و چې ورسپانو ته د کتنې د خبرونې یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. له معمول سره سم لومړی به د ایران او بیا به د افغانستان ورسپانو ته کتنه وکړو، په دې هیله چې تر پایه پورې زموږ سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
زه هم په خپل وار سره ورسپان ته د کتنې د خبرونې قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی پیرزوینې وړاندې کوم. د ایران چاپ د ورسپانو په سر کې لومړی به هم د جامع جم ورسپانه راواخلو. دغې ورسپانې په یو خبر کې د اسرائیل رژیم په خلاف د غزې د محکمې د حکم خبر ته انعکاس ورکړی دی او لیکلی دی: په استانبول کې د غزې محکمې د څلورو ورځو علني ناستو ترسره کولو وروسته په خپل ورستي بیان کې د غزې په ترنګه کې د فلسطین د خلکو پر وړاندې د سیونیس رژیم د نسل وژنې جنایت په ترسره کولو تورن کړ او له نړیوالو قدرتونو یې وغوښتل چې د دې بهیر د سمدستي درولو لپاره جدي اقدامات ترسره کړي. ورسپانې زیاتوي د غزې د محکمې د قاضیانو پلاوي چې د نړیوالو حقوق پوهانو او متخصصینو څخه جوړ دی اعلان وکړ چې شواهد شي اسرائیل د پلان سوي تاوتریخوالي او ډلوجنې له مخې د غزې بېخبناوي په پراخه کچه ویجاري کړي او د اوبو او خوړو په بندولو د روغتونونو او ښوونځیو په ویجاړولو سره جنایت ترسره کړی دی. جامع جم لیکي د محکمې په دې بیان کې همدارنګه د جنایتو په ترسره کېدو کې د لویدیځو دولتونو په ځانګړې توګه د امریکا په ملاتړ او د وسلو او سیاسي مرستو پر رول ټینګار سوی او له ملګرو ملتونو غوښتل سوی چې د اتحاد لپاره د سولې میکانیزم په فعال کولو سره د فلسطین د خوندیتوب لپاره نړیوال ځواک جوړ کړي. ورسپانه په یو بل خبر کې لیکي الجزیرې د سیونیس رژیم د کابینې د ویان په حواله اعلان کړی چې نتنیاهو غزې ته د مصري تخنیکی ډلې لننوتلو سره موافقه کړې ترسو د اسرائیلي اسیرانو مړیو ته د رسیدو په برخه کې لاماس غورځنګ سره مرسته وکړي. جامع جم زیاتوي د اشغالګر رژیم د کابینې ویاند اعلان وکړ د اسري میاشي کارکونکو او مصري ډلو ته اجازه ورکول سوې چې د اسیرانو د مړیو په لټون کې د غزې له ژړې کرښې څخه تیر سي، خو اسرائیل به د غزې په ترنګ باندې خپل امنیتي کنټرول جاري وساتي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، تاسو په دغه موبایل شمیره زموږ سره خپل لیکلي مطلبونه او غږیز پیغامونه د واتس اپ، ټیلیګرام، وایبر او داسې نورو لارو په ډیره اسانه شریکولی شئ. شمیره دا ده 00992912 44 دیرش. د تهران رادیو اوریدونکو لپاره د حقیقت غږ.
عزتمنو اوریدونکو، وسم را به شو د تهران چاپ کیهان ورسپانه ته. د غورسپانه په سوریه کې د الجولانی پر خلاف د پراخو ولسی مظاهرو خبر ورکوي او لیږي چې د سوریه وګړو د دغه هیواد په سویل کې د السویدا ولایت په الکرامه میدان کې راټول شوي او د ورک شوي او تشتول شوي کسانو د برخلیک د روشانه کولو غوښتنه کړې ده چې د الجولانی ترهګر رژیم له لورې یرغمل شوي دي. ورسپانه زیاتوي چې هغوی ټینګار وکړ چې د السویدا ولایت په شمالي او لویدیځ سو کلیوالو سیمو کې باید کلی او مختلف برخې د جولانی رژیم پورې تړلو وسلوالو عناصرو له لاسه آزاد کړی شي او پر جولانی رژیم باندې باید نړیوال دباوونه او فشارونه واچول شي تر څو هغوی وکولی شي خپلو کلیو ته بیرته ستانه شي. کیهان همداشان په یو بل مطلب کې بیا په عراق کې د داعش د ترهګرۍ ډلې د بیا پراختیا خبر ورکوي او لیکي د عراق د پارلمان استازي یوسف ال ترکمانی ټینګار وکړ چې د داعش ترهګرۍ ډله هڅه کوي د سوریه له بې ثباته امنیتي وضعیت څخه ناوړه ګټه پورته کړي تر څو عملیاتو ته ځان تیار کړي او په عراق کې خپلې پټې چینلونه او شبکې فعال کړي. ورسپانه لیکي چې دا په داسې حال کې ده چې د
هشت الشعبی زواکونو د عراق د امنیتی زواکونو سره په بشپړ امغږی سره د دې طرحه غریزه ډلې په وړاندې د یو پیاوړی دیوال په توګه ولاړ دی او د عراق د داخلي امنیت ساتنه کوي.
راوشو د تهران چاپ جوان ورسپانتا دغه ورسپانی بیا یو مطلب خبر کړی دی چې عنوان یې دی ترامپ بیا ځلی ترکیه نه هلی کړه. ورسپانه لیکي غزه ته د ترکیه د پوځي عسکرو له ځای په ځای کېدو سره مخالفت هغه خبر و چې د ترکی چارواکو د حیرانتیا لامل شو، ځکه چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د بهرنی چارو وزیر حاکان فیدان او د میت د استخباراتي ادارې مشر ابراهیم کالین د قاهره د غونډې او حتی په واشنگتن کې هم د لیدنو پر مهال په کراتو له امریکایي چارواکو څخه غوښتنه کړې وه چې د غزې په امنیتي ماموریت کې د ترکیې پوځي عسکرو لپاره هم ځای په نظر کې ونیول سي. جوان زیاتوي د اردوغان ټیم دومره د امریکا له لوري د خپلې غوښتنې له منل کېدو څخه ډاډمن و چې له دولت سره نږدې ورسپانو لکه اکشام یعنی شفق، حریت یعنی برلیک او ترکیه گاسته په دې سرلیک سره راپورونه خپاره کړل غزه د ترکیه عسکرو په لاس کې امانت. ورسپانه لیکي خو له څو ورځې لانجو وروسته روشانه سوه چې د سیونیس رژیم لومړی وزیر نتنیاهو په کلکه د دې طرحې سره مخالفت کړی او له ټرمپ څخه یې غوښتی دی چې له دې موضوع څخه تیر سي. په دې توګه د اردوغان لپاره د سیمه ییز ځواک د ښودنې فرصت له لاسه ووت او د ترکیې غوښتنې ته د واشنګټن د چارواکو لنډ ځواب دا و: په غزه کې باید هغه ځواکونه حضور ولري چې اسرائیل له هغوی سره د کار کولو څخه راضي او خوشحاله وي. جوان یادونه کوي چې دا پیښې په داسې حال کې رامنځته شوي چې اردوغان دوه ورځې وړاندې په ډاډه توګه اعلان کړی و چې د ترکیې له حضور پرته د سیمې په مهمو دوسیو کې هیڅ توافق او ثبات نسي رامنځته کېدای. اردوغان ویلي و چې په غزه کې د سولې د ټینګولو هڅې د ترکیې د پوځ له ذاتي دندو څخه دی. خو د سیونیس رژیم هارتس ورسپانی په ځواب کې ولیکل په کورنی سیاست کې د ځواک ښودنه او په بهرنی سیاست کې د اسرائیل د څنګ تکولو هڅه د غزې په اړه د اردوغان د وینا اصلي انګیزه ده، خو امریکا د اسرائیل رژیم له ستراتیژیکو ګټو سره همغږې ده او دا ډول فرصت به ترکیه ته ورنه کړي.
عزیزانو که ستاسو خوخه وی رابشو ده افغانستان ورسپانو ته په سر کې داشت صوب ورسپانو ته یو کتنه کوو. دغه ورسپانې په ترکیه د افغانستان او پاکستان ترمنځ خبرو اترو ته کتنه کړې ده او د پاکستانی رسنیو په حواله لیکلې ده چې طالبان د ټي ټي پي کابو کولو ته لیوالتیا نه لري. هشت صوب لیکي پاکستانی رسنیو د دغه هیواد د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې په استانبول کې له طالبانو سره خبرې اترې لا تر اوسه کومې پایلې ته ندي رسیدلې او دا ډول د افغانستان له خاورې د ټي ټي پي بریدونو مخنیوي ته لیوالتیا نه لري. د مطلب په دوام کې راغلی چې ډان ورسپانې د پاکستان چارواکو له قوله چې نه یې د غوښتې نمونه یې واخیستل شي راپور ورکړی چې طالبان دغو مذاکراتو ته لیوالتیا نه لري. ورسپانه یادونه کوي چې له دوو پرله پسې ورځو خبرو اترو وروسته د پاکستان پلاوی اعلان کړی چې خپل وروستۍ دریځې طالبانو ته وړاندې کړی دی. د پاکستان پلاوی ټینګار کړی چې طالبان باید له پولې ورآخوا ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي. د دغه راپور له مخې د پاکستان هغو ادعاو ته چې ګواکې له افغانستان ترهګریز فعالیتونه ترسره کیږي د طالبانو ځوابونه غیر منطقي او د سیمې له واقعیتونو سره په ټکر کې بلل شوی دی. هشت صوب ولیکل په استانبول کې د طالبانو او پاکستان له خبرو سره هم مهاله د افغانستان پر پوله د ټي ټي پي له ډلې سره په نښته کې 15 پاکستانی سرتیري وژل شوي دي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف خبرداری ورکړی چې که دا خبرې اترې ناکام شي اسلام آباد به له طالبانو سره جنگ جګړې ته مخه کړي.
رابسو د افغانستان مسیر ورسپان ته دغه ورسپان د دې هواد د صنعت او د سوداګرۍ د وزیر خبرو ته انعکاس ورکړی دی او لیکلی دی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو لارو د تړل کېدو کابو دوه ونې تیر شوی. افغان سوداګر ویلی چې په دغه موده کې د دواړو خواوو سوداګرو ته میلیونونه ډالر مستقیم او غیر مستقیم مالی زیانونه اوښتي دي. مسیر زیاتوي د صنعت او سوداګرۍ وزیر نور الدین عزیزی د دوغو ستونزو او د کراچۍ بندر له لارې د افغانستان د توکو د ترانزیت د درېدو په اړه ویلي چې د بدیلو سوداګریزو لارو په لټه کې دي. نوموړي زیاته کړې چې د دغه اقدام موخه د افغان بزګرانو، سوداګرو او صنعتکارانو ملاتړ دی.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، ورځپانو د کتنې د دغه نننۍ برخې وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضوره اجازه غواړو
او په مطال خدای مو سپارو.
کله
راشا
قدمونه پلمو هر کله راشي د اخلاص غیګ بتلوي زموش خلاص د لوی او پتمن خدای په نامه د تهران رادیو د پښتو خبرونه دار کله راشه د ګلبن خوګو او عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه نیکی پرزوینه ومني په دې هله چې روغ رمټ او خوشاله بیاست. عزیزانو په نیر کله راشه ګلبن کې بیا هم ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
علی اصغر عابدی
سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی. لا تهران رادیو هر کله راشه اوري په دغه پروګرام کې خپل شعرونه، نظرونه، کرکتنی او مطلبونه شاملولای شي. په خپل لیک، په خپل غږ هر کله راشه ستاسو پروګرام، ستاسو غږ، ستاسو نظر، هر کله راشه.
ډیره مننه اغلی فاطمی، زه هم قدرمنو مینوالو ته د زړه له کومې سلامونه وایم او هیله کوم چې زموږ ټول قدرمن او خواږه ملګري به انشاءالله د سلامتیا په جامو پټ او د خپل هر کله راشه د ګلبڼ خوندورو څپو ته ناست وي او د خپلو خوږو خوږو ملګرو مینناکو خبرو ته به یې غوږ وي انشاءالله. نو په هر کله راشه پروګرام کې د نویو ګلانو د شاملېدو لپاره د واټساپ د ګروپ لمبر هم ستاسو خدمت ته وړاندې کوو، په دې هیله چې له خپلو نورو ملګرو او خپلوانو، دوستانو او عزیزانو سره هم شریک کړئ. نو دغه شمیره ځان سره ولیکئ: 00 91 1 9 4 5 3 5. همداشان پښتو 99@yahoo.com زموږ د ایمیل یعنی برېښنالیک پټه ده او تاسو په دغه ایډرس کې خپلې لیکنې او ژغیز پیغامونه موږ سره شریکولای سئ. iranradio.ir/ps او parstoday.ir/ps زموږ ویب سایټونه دي چې تاسو پکې بیلابیل خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او داشان ادبي، کلتوري او دینی مطالب لوستلای سئ او ریدلای او کتلای هم سئ. قدر منو اوریدونکو، دلته یو لنډ چان د ماخلو او بیا راګرځو ستاسو لخوا را رسیدلو لیکونه ته.
عزتمن اوریدونکو، یو ځل بیا شراغلاست وایو په خپل پروګرام یعنی هر کله راشه پروګرام کې. قدرمن اوریدونکو موږ هم وار د واره به زو ستاسو که خوښ وي عبیدی صاحب د قدرمن اوریدونکو لیکونو ته
بالکل مخ
خوشاله د لیک زموږ یو ګران اوریدونکو د پاکستان له کورمزلې مینګو کو کلی څخه یاسر خان ډیر په زړه پورې حدیثونه مشتراله جلی چې خوشم وي لقفل قدرمن اوریدونکو سره به شریکو. یاسر خان وایي چې لس لند لند حدیثونه وایي چې الله تعالی په هغه چا رحم نه کوي څوک چې په خلقو باندې رحم نه کوي. چغل خور په جنت کې نه داخليږي، قطره می کوون کې په جنت کې نه داخليږي، ظلم به د قیامت په ورځ د تیرو په شکل وي. بجلک یا گیتو کومه حصه چې پښو کې پټوي هغه به دوژخ ته ځي. مسلمان هغه دی چې د چا د ژبې او لاس د تکلیف نه چې نور مسلمانان په امن وي. څوک چې د نرم عادت نه محرومه پاتې شي هغه د ټول خیر نه محرومه پاتې شو. هر کله چې تاسو حیا نه کوي نو چې څه مو خوښه وي هغه کوي. د الله تعالی په نیز د ټولو عملونو زیات خوښ هغه عملونه دي چې همیشه وي اگر کې لږ وي. او پهلوان هغه څوک نه دی کوم چې خلک راڅملوي، بلکې پهلوان هغه څوک دی چې د غصې په وخت خپل نفس کابو کړي. دا ګرد حدیثونه چې موږ دلته ولوستله هم عبیدی صاحب په بخاری مسلم کې راغلی دی.
ډیر ښه یاسر خان صاحب، خدای پاک دې د دغو په زړه پورې حدیثونو د شریکولو اجر او ثواب در په برخه کړي
انشاءالله.
په حقیقت سره که موږ د متعال خدای د پاک رسول صلی الله علیه و آله وسلم یو یو حدیث ته غوږ واچو نو واقعي زموږ ډیرې ستونزې حل کېدای شي. الله تعالی دې موږ ته د پاک پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په زړه پورې او له پنده ډکو حدیثونو باندې د عمل کولو توفیق را په برخه کړي
انشاءالله.
او د خپل قدرمن اوریدونکو یاسر خان څخه هم ډیره ډیره زیاته مننه کوو. دا هم زموږ یو تکړه او قدرمن مشر اوریدونکی ښاغلی ګل محمد ستانکزی صاحب یو ډیره په زړه پورې او لنډه دواره سره شریکه کړې ده چې وایي دا د سفر دعا ده او په خپلو ټولو خوږو او قدرمنو اوریدونکو یې لوروم. یعنی په زموږ اوریدونکو یې پیرزو کیږي. له کور څخه د وتلو دعا چې په حدیث شریف کې بیان سوې داسې ده: بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله توکلت علی الله ولا حول ولا قوه الا بالله. دا ژباړه داسې ده چې د الله تعالی په نوم پر الله توکل کوم او نسته هیڅ بدلون او نه قوت مگر د الله تعالی مرسته.
واقعا د هر کال د هر کار په پیل کې د خدای تعالی نوم اخیستل او د هغه په نوم پیل کول او هغه وخواته پناه وړل له هر څه او له هر ډول بلاګانو انسان ژغوري. د ستانکزی صاحب ډیر ډیر مننه کوو د دې دعا څخه چې هر چیرته به یې روغ جوړ او سلامت اوسئ. او انشاءالله تعالی پاک خدای دې ټولو زموږ قدرمن اوریدونکو او ټولو مسلمانان په تیر بیا زموږ خواږه او قدرمن اوریدونکو او د سیمې ټول پتمن ملت پال ولسونه دي پاک خدای د سلامتیا په جامو پټ او د ټولو سفرونو وختونو دی نیکمرغه او په سلامتیا سره تر سره کړي ان شاء الله. یو ځل بیا ډیر ډیر مننه کوو د محمد د ګل محمد ستانکزی صاحب.
اغلی فاطمی دا هم زموږ یو ملګری ګل احمد صاحب د افغانستان له خوست ولایت څخه یو شمیر متلونه را سولي چې له خپل ملګرو سره شریک کو.
ډیر ښه. نو ګل احمد صاحب په متلونو کې چه شی ویلی؟ مشتمو ویست؟
گل احمد صاحب وایی چی؟ مار تا پلستونی که
زای مورکا واقعا
او بیا وایی لیو لاسخه تک نخیجی. بیا وایی مور دوژی لحال چه خبر
دی؟
وایی کغر الور دی پسری لارسته. او بیا وایی کوش بار تر منزل نرسیجی. او بیا وای چې څه چې کری هغه بری بی. او د اخیری وای مړونه مری او نمونه
نمونه پات کیږي. ډیر لا ډیر مننه ګل احمد صاحب، ډیر پزړه پوری متلونه دي تاسو نه ډیر ډیر مننه کو. نو زه خو وایم عابد صاحب چې زموږ لویانو چې کوم متلونه را ډالۍ کړی دي، نو داسې پریخي لکه چې د نن ورځې لپاره یې ویلی دي، حال دا چې له ډیرو مودو مخکې دغه متلونه ویل شوي. نو د خپل ګران اوریدونکي ګل احمد صاحب یو ځل بیا ډیره مننه کوو. هیله ده چې دغه شان اړیکه زموږ سره همیشه تل تر تله جاری وساتي. نو که دلته ستاسو خوښه وي یوه دمه به وکړو او بیرته به راشو د قدرمنو اوریدونکو حضور ته. یو ځل بیا د قدرمنو اوریدونکو حضور ته شراغلاس وایو او زو د قدرمنو اوریدونکو خاتونو ته د هم زموږ یو بل خواجه اوریدونکي او ډیره مخینه لرونکي د ګلبن قدرمن ګل شاغله احسان موسینی صاحب دی چې ډیره په زړه پورې لیکنه کړې ده چې له خپلو ملګرو سره یې هم شریکو. شاغله موسینی صاحب وایي چې په نړۍ کې تر ټولو اوږد او ستونزمن سفر نه د غرونو له لارو تیریږي، نه د سمندر له څپو، بلکې د انسان له زړه نه د انسان تر روح پورې وي. محسنی دا سفر پیلوي نه د مال، نه د شهرت او نه د ځواک دپاره، بلکې د یوې پوښتنې لپاره، هغه پوښتنه چې له ازله د هر انسان په سینه کې د اور په څیر بلیږي. زه څوک یم؟ دا پوښتنه نه په کتابونو کې ځواب لري، نه په مکتبونو کې ځواب یې د انسان د ننه خاموشۍ په منځ کې پټ دی، هلته چې فکر نه رسیږي خو احساس ژاړي.
واقعي چې محسنی صاحب دغه لیکنه خو ډیر پند لرونکي او دغو وړ ده. نو ګوره که ستاسو خوښه وي نو د دې پوښتنو او خوږو خوږو خبرو په اړه به له خپلو خوږو اورېدونکو د دغې لیکنې په اړه د دوی نظر وغواړو. قدرمن اوریدونکو، هیله ده چې په ګروپ کې د محسنی صاحب د دې پوښتنې د ځواب په اړه خپل نظرونه شریک کړي. او د ښاغلي محسنی صاحب څخه یو ځل بیا ډیره مننه کوو د خوږو په زړه پورې لیکنو څخه. هیله ده چې د تل په څیر به بیا هم زموږ سره اړیکه ټینګه وساتي. ښه، نو دا هم زموږ یو بل ډیر قدرمن او پخوانی ملګری محمد اکبر سلطانی صاحب دی چې یو ډیر په زړه پورې شعر یې راستولی دی چې له خپلو اوریدونکو سره یې هم شریکوو. البته سلطانی صاحب وایي دغه شعر د پیر محمد کاروان
صاحب دی. مننه
سلطانی صاحب. لیکي: ستا په رنګ برنګ یمه، که ښکلی که بدرنګ یم، یز ما وطنه ستا د مینې یو ملنګ یم، تزما خلوت د صوفیانه مراقبې یې، باغ باغ یمه ستا په غیږ کې، نه چې په زړه تنګ یم. ته چې کټ کټ وخاندې ټوټې زړه می راټول سي، ته چې کټ کټ وخاندې ټوټې زړه می راټول سي، جیب کې د ماشوم توا د ماتو روپو شرنګ یم. شپېروځې مې برګي مردکې دي لوبوم یې، شپېروځې مې برګي مردکې دي لوبوم یې، زه ماشوم ګټونکی یم چې تا سره تر څنګ یم. سخ سیخ په میوي تا ته چې پټکي له سره ورځي، تا سره به زه هم تر آسمانه پوری دنګ یم. ته خدای نغمه یې، ته آزان ته می سرود یې، تا مستی را کړې مست خو نه په میو بنګ یم. نور که هیڅ هم نه دی دردیدلی غاښ ته ښه دی، ما ته می غزل وي چې دانې دانې لونګ یم. خدای دې درمانګر شه یه زما عشق رنزوره، زه هم یو د زړه دیوال داستا په غیږ کې رنگ
یم،
زه هم یو د زړه دیوال داستا په غیږ کې رنگ یم. جار چې می د زړه پیاله داستا له شبنم ډکه، هر څو که تغمی تغمی غاټول په زیر زنگ یم. هر څو که تغمی تغمی غاټول په ځیګر زنگ یم.
هغه چې دا ستا له درد دلی زړه راوتی، ستا کاروان د هغې
درد دلی نغمه ترنگ یم.
و ډیر زبردست شعر و. خدای دې درمانګر شه یا زما عشق رنزوره. واقعی چې خدای تعالی دې د ټولو درمانګر شي او په دنیا کې دې هیڅوک رنزور او خپه پاتې نشي. د پیر محمد کاروان صاحب د شعر د سلطانی صاحب څخه مننه کوو. نو هیله ده چې سلطانی صاحب په خپلو شعرونو به مو هم موږ ونازوي. سلطانی صاحب که دې په خپل غږ سره وي نو د هغو ترنم یوه بېله معنا ولري. نو یو ځل بیا د دغه ډیر په زړه پورې شعر ډیره ډیره مننه کوو. عابدي صاحب که ستاسو خوښه وي دلته یوه لنډه شاندمه کوو او بیرته به راګرځو د قدرمنو اورېدونکو غږیزو پیغام.
ګلانو یو ځل بیا مو په هر کله راشه ګلبڼ کې تود هرکلی کو بیا ستړي مسئ. اوس لمبر دی د قدرمنو اورېدونکو د غږیزو پیغامونو. نو دا هم زموږ یو ګران اورېدونکی چې غالباً له افغانستانه دی او خپل نوم یې نه دی راڅرګند کړی. البته په کراتو مو له خپلو خوږو او قدرمنو اورېدونکو غوښتي چې د خپل پیغام او لیک په سر یا پای کې راسره خپل خوږ نوم هم شریک کړي چې ستاسو د خوږو خوږو او لپنده ډکو څرګندونو مو ملګری هم خوند واخلي او له نامې سره مو هم بلد سي. نو دغه ملګری په خپل پیغام کې څه وایي؟
نو اورو.
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتهو. زما پر ګردو پر ټوله نړۍ د نړۍ پر مسلمانانو باندې دا غږ دی چې دغه یهودو ته سره یو سو. دا یهودیان، دا نصارا، دا ظالمان، دا یهودونی ظلمونه راسره کړي دي چې پای نسته. نو ټوله یو موټی به سو. دغه خاینان، دغه خنزیران به راوپرځو په زور د الله.
واقعا پیغام ډیر په زړه پورې، البته ډیر لنډ دی. نو عابدي صاحب که موږ درست مسلمانان سره یو شو او د اسلام د دښمنانو په تیره بیا له جنایتکار او وحشي ډوله استعمارګرو سره مبارزې ته مخه کړو نو حتما به زموږ دغه بد وضعیت په ښه ډول بدل شي انشاءالله تعالی. زموږ پاکې خاورې ته به هیڅوک بیا په کاژه سترګه ونه ګوري او د نړۍ په کونج کونج کې یې به د اسلامي امت مظلوم خلک هم په امنیت او کراري کې ژوند وکړي انشاءالله تعالی.
حقیقت سره هم داسې ده. شنو دا زموږ یو بل ملګری جمیل حسین مشهد کولونه غواړي له موږ سره خپل پیغام شریک کړي. نو ګورو چې جمیل صاحب څه ویلي دي.
او اورو.
به وخته قربان شم ټنګ ټنګونه ما کوه، مونږ په اردو نه پوهیږو، میسیجونه مه کوه. د هر کله راشه ټول ګروپ دوستانو ته سلام او د ریډیو کارکونو ته سلام، سپیشل د مو ګروپ اډمن مشر عبدالمجید صاحب ته او ټولو دوستانو ته سلامونه.
نو محترم ورور جمیل حسین صاحب، خبره خودی خده خو لک شان ترخه ده. هغه دا چې تاسو لیکلی دي چې مسیجونه په اردو کې او په اردو هم نه پوهیږو او داسې لږ شان ګیله.
ښه ګوره جمیل خانه، تاسو ښه ویلي دي چې په اردو کې مسیجونه مه کوئ، خو ګوره خفه نه شي. ما لږ مخکې د ارکله راشه په ګروپ کې ولیدل چې ستاسو لخوا هم یو مطلب رالیږل سوی دی چې په اردو کې دی. وګوره د مختلفو ژبو زده کول او ورباندې پوهېدل زه خوایم چې دا به ښه کار وي، ځکه چې د مختلفو ژبو زده کړه انسان له هر څه خبر ساتي او دروازې په اساس به په هر څه خبر وي.
عابدي صاحب ستاسو خبره په ګل بدل شي. خو البته له خوږو قدرمنو اورېدونکو یوه ګیله ځینو دوستانو کړې او هغه دا چې نن سبا زموږ د واټساپ په ارکله راشه ګروپ کې ځینو دوستانو یوازې ټیک ټاک او ځینو لیکونو سره خپل دغه ګروپ ښکلی کړی دی. نو د قدرمنو اورېدونکو او دوستانو خبري او شعرونه پکې به درک شوي دي. نو له خپلو قدرمنو دوستانو چې په دغه ګروپ کې شتون لري غواړو چې که چیرې خپه کېږي نه، نو ورڅخه غواړو چې له ټیک ټاک او لیکونو او لینکونو او د غراز له داسې خبرو او متنونو ډډه وکړئ چې ځینې د نورو دوستانو د علم او پوهې د زیاتولو په ځای د کړاو او نارضایتۍ سبب کیږي. نو راځئ چې په خپلو کې سره دا وعده وکړو چې له دې وروسته به یوازې ښې ښې لیکنې، ښه شعرونه او ښه او له پنده ډک غږیز پیغامونه ډالۍ کوو څو ټول دوستان ورڅخه ګټه پورته کړي او موږ هم خوند ترې واخلو.
نو زه د خپلو ټولو ملګرو په نیابت ستاسو له دغه وړاندیز سره موافقه کوم اغلې فاطمې.
بله،
او زه هم له خپلو اورېدونکو غواړم چې موږ باید د یو بل د احساساتو او جذباتو قدر وکړو.
بله،
او له ناغېړو او د نورو د ناراضي کولو خبرې نه کوو او په وطن او سیمه کې خوښي او مینه او آرامښت او سوله خبره کړو
انشاءالله.
اغلی فاطمی د دې لینکونو په برابر انشاءالله که یو ادبي متن پښتو یا د پښتو ژبې فرهنګ سره اړوندوالی ولري نو بیا خو مشکل نه لري، که ډېر داسې متفرقه راسي مطالب نو هغه اصلي مطالب په کښې ورکېږي. او ترجیح هم دا ده چې د اردو پر ځای همغه پښتو مطالب شریک سي، چونکه پښتو مطالب دلته موږ رادیو کې شریکوو، در کله راشه په پروګرام کې شریکوو، که چیرې مطلب اردو یې دلته یې شریکولی نشو. نو ګوره، زموږ پروډیوسره همکارې آغلې سفیدګر او آغلې صابري موږ ته اشاره کوي چې نور وخت نسته، باید له ګران اورېدونکو څخه پر همدې ځای خدای پامان
د خدای پامان.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.